بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپک څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګا په اوګا یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ نیکی هیلې او سلامونه ومنئ. خوږو دوستانو، نن د جمعې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د وری د میاشتې 13مه د 1444 هجري قمري کال د روژې د بختورې میاشتې 16مه او د 2023 میلادي کال د اپریل د میاشتې 1مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران او د عربستان د اړیکو له سره ټینګېدل نومیږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي. ورپسې د روژې د مبارکې میاشتې د 16مې نیټې په هکله ځانګړی پروګرام لرو، او په آخر کې به د کلان پلوشې ونوس پروګرام هم درته وړاندې شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شان دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د فلسطین د ملت د حقوقو حمایت نه بدلیدونکی دی. ایران د اسلامي ملګرتیا موسسې د بیړنې غونډې غوښتنه وکړه او طالبانو له روسیې د مرستې غوښتنه کړې ده. پورا خبرونه صادق حسین درته اوروي. د فلسطین د ملت د حقوقو ملاتړ نه بدلیدونکی دی. زمون خبریال راپور کړی، د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویل د فلسطین د ملت د حقوقو ملاتړ او له صهیونیست رژیم سره مبارزه د صهیونیست رژیم له جنایتونو او تیریو سره د مقابلې لپاره د اسلامي دنیا په وحدت او د اسلامي امت په برخلیک نه بدلیدونکی اصل او یو همشینی ضرورت دی. هغه پرون د انډونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو سره په ټلیفوني خبرو کې د فلسطین د اوسنی حالت په بیانولو او د اسلامي دنیا د زړه په توګه د فلسطین په معرفي کولو سره د اسلامي ملګرتیا موسسې د بیړنۍ غونډې د ترسره کېدا او د فلسطین د مظلوم ملت د دفاع لپاره د ګډې فیصلې د ترسره کولو او د صهیونیست رژیم له جنایتونو سره د مقابلې غوښتنه وکړه. د ایران ولسمشر رئیسی زیاته کړه، اسلامي دنیا په نړیوالو معادلاتو کې د یوه اغېشېدونکي بلاک په توګه ډېر پیوستون ته ضرورت لري، او په همدې اساس د اسلامي هیوادونو ترمیان د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د هر ډول نوښت هرکلی کوي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو هم د اسلامي ملګرتیا موسسې د بیړنۍ غونډې د ترسره کولو لپاره د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د وړاندیز هرکلی وکړ، او وی ویل د نوو غونډې جوړېدا د اسلامي هیوادونو د اړیکو د ډېرې پیاوړتیا زمینه برابره کړي. ایران د اسلامي ملګرتیا موسسې د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. ایرنا خبري اژانس راپور کړی، د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اسلامي ملګرتیا موسسې له مشر ابراهیم تاها سره په ټلیفوني خبرو کې په الاقصی جومات باندې د صهیونیست رژیم په وروستي تیری باندې د غور لپاره د بیړنۍ غونډې د جوړېدا غوښتنه وکړه. د صهیونیست رژیم پوځیانو په تېرې چهارشنبې ورځې سهار په الاقصی جومات کې د القبله جومات دننه په اعتکاف کوونکو باندې حمله وکړه او هڅه وکړه چې اعتکاف کوونکي له جومات څخه په زوره وباسي. په اعتکاف کوونکو باندې د صهیونیست رژیم د عسکرو په برید کې تر اوسه ګڼ شمېر فلسطینیان ژوبل شوي هم دي. د ایران د خارجه وزیر امیر عبداللہیان د اسلامی عمل گرتیا مؤسسے لامہ شر ابراہیم تہا سرا پر ٹیلیفونی خبروں کے پالاکسا جمعت باندھے دا سہون تجیم پورستی تیری باندھے دا غور لاپرا دا غڑی ہیوادن و دا بحرین چارو دا وزیران و پساویا د اسلامی عمل گرتیا مؤسسے دا بیڑان غونڈی دا ترسرا کولو پر ضرورت باندھے دا ٹینگار پترس کے دا غونڈی پر ترسرا کولو کے دا ہر ڈول ملگرتیا لاپرا د ایران د اسلامی جمہوریت پر چمتو والی ٹینگار وکاڑ اسلامی ملگرتیا مؤسسہ سبا بیڑنے غونډه جوړوي هرنا خبر یا جانس راپور کړی د اسلامی ملگرتیا مؤسسی ویل دغه مؤسسی غړي هیوادونه سبا د لاکسا جمعات پر ضد اسرائیلی نیوګرانو پر تیرایو باندې د غور لپاره بیړنۍ غونډه ترسره کوي. دغه غونډه به چې د اردن او د فلسطین د کوروکا تشکیلاتو په غوښتنه جوړه شي په وروستیو څو ورځو کې په الاقصا جومات باندې د صهیونیست رژیم د پوځیانو د تیرایو او حملو او هلته د اعتکاف کوونکو د لمونځ ګزارو په زور د ایستلو په هکله غور کوي. اسماعیل هم نیا د مقاومت د لارې پر دوام ټینګار وکړ. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د فلسطین د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیا بیگا په نیوکی ټاټوب کې روانو بدلونو ته په غبرګون کې په ټول توان سره د لاکسا جمعه د دفاع او د مقاومت د لارې پر دوام ټینګار وکړ. اسماعیل هنیا په لاکسا جمعه باندې د څاروي ډوله حملو بشپړه مسؤلیت صهیونیست رژیم ته متوجه هوبله او ټینګار یې وکړ د فلسطین ملت او مقاومت ډلې به هیڅکله د دغه څاروي ډوله جنایتونو په وړاندې غلي کیننی. هغه ویل هیڅکله صهیونیست نیوګه رژیم ته اجازه نه ورکوو د قدس د یهودي کولو او د لاکسا جمعه د ویشلو پلان مخته بوزي. د فلسطین ډلو د اسرائیلو اقداماتو سره مقابله وکړه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د فلسطین رسنیو د غزې ترنګ په ازا کې د صهیونیست رژیم لا تیرګرو جنگي الوتکو سره د مقاومت ډلو د هوایي دفاع سیستم د مقابلې کولو خبر ورکړ. ویل کیږي چې د صهیونیست تیرګر رژیم جنگي الوتکو پروند د فلسطین د غزې ترنګ په جنوب کې د خان یونس سیمې په ختیځ کې د مقاومت ډلو په مرکزونو څو ځله حمله وکړې. خبری سرچینو لا دې مخکې په غزه ترنګ باندې د صهیونیست رژیم د حملو د پیلیدا پیلان سره په دغه سیمه کې د څو بم چودنو دا وریدا خبر هم ورکړی وو. بل خبر دا چې د فلسطین د حماس غورځنګ مشر اسماعیل هنیه او سره پلاوی پرون بیروت په سفر سره د لبنان د اسلامي مقاومت غورځنګ له مشر حسن نصرالله سره کتنه او خبرې وکړې چې نور جزئیات تر اوسه نه دي خبرې شوې. لبنان د اسرائیلو د اقداماتو په حق له خبرداري ورکړ. الجزیرې ټلویزیون راپور ورکړی د لبنان د بهرنۍ چارو وزارت د اسرائیلو له تاوتریخوالو څخه د ډکو نیتونو په باره کې چې نړیوال امنیت او سولې ته ګواښ کوي خبرداري ورکړ. د لبنان له خاورې په نیواکي ټاټوبو یعنی اسرائیلو باندې له راکټي حملې وروسته د لبنان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼې کې وویل لبنان په خپل هیواد کې د ملګرو ملتونو له ثلاثي ځواکونو یونیفیل سره ملګرتیا کول او د ثبات او د رمخ د بیرته ستنولو لپاره د مناسبو تدبیرونو غوره کولو ته چمتو دی. د فلسطین د اطلاعاتو مرکز وویل د نیواکي فلسطین په شمال کې په کرمیل سیمه کې پناهځایونو په کامل ډول د صهیونیستانو لپاره پرانیستل شوي دي. رسنیو بیګشپې د لبنان له خاورې څخه د نیوکی فلسطین په شمال کې په صهیونیست میشته خرګیو د ګڼ شمېر راکټونو د ویشتل کې دا خبر ورکړ. طالبانو له روسیې د ملګرتیا غوښتنه وکړه. تسنیم خبری اژانس راپور کړی د افغانستان طالبانو د کابل حکومت سره د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت له نشه‌یزو موادو سره د مبارزې د ادارې د ملګرتیا غوښتنه وکړه. د افغانستان د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزارت له نشه‌یزو موادو سره د مبارزې د ادارې مرستیان ملا عبدالحق اخوند په کابل کې د روسیې له نشه‌یزو موادو سره د مبارزې د ادارې له استازي اولیګ مایونوف سره په کتنه کې ویل کابل له نشه‌یزو موادو سره د مبارزې په زمینه کې له روسیې سره ملګرتیا کولو ته دلچسپي لري. افغانستان د نړۍ د نشه‌یزو موادو تر ټولو ستر او اصلي تولیدونکی دی او په دغه هیواد کې څه د پاسه 4 میلیونه خلک په نشو روږدي دي. نړیوالو ارګانونو په افغانستان کې د بېوزلۍ په اړه خبرداری ورکړ. تسنیم خبری اژانس راپور کړی د افغانستان د ښځو په کار باندې له بندیز وروسته شپږو نړیوالو خیریه مؤسسو ادارو په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د زیاتېدا په هکله خبرداری ورکړی دی. د نړیوالو راپورونو پر اساس د افغانستان په کابو 40 میلیونه نفوسو کې اکثره خلک له سختې لوږې سره مخامخ دي. افغانستان ته د پاکستان د شیانو صادرات زیات شوي دي. زمون خبریال راپور کړی په تیرو اتو میاشتو کې افغانستان ته د پاکستان صادرات د تیر میلادي کال په نسبت 12.2% زیات شوي دي. او ورسته خبر ده چې چین د اوکراین په جنگ کې د روسیې ملاتړ نه کوي. زمون خبریال راپور کړی په اروپایي اتحادیه کې د چین سفیر پو ګونګ ویل پیکینګ د اوکراین په جنگ کې د روسیې ملګری نه دی. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د تهران ریډیو ډیرو عزت منو ردون کو اوس به سیاسی تبصرہ در تروندې کو چې د ایران او د سعودي عربستان د اړیکو لسره ټینګیدل نومیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د باندینیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان پرون د چین په پلازمینه پیکینګ کې کتن او د دوه اړخیزو اړیکو د احیا په اړه موافقه وکړه. د ایران او د سعودي عربستان اړیکې له 2018 میلادي کال څخه غوڅې شوې وې. له اوو کلونو وروسته د چین په منځګړیتوب سره ایران او سعودي عربستان د روان میلادي کال په 13 مارچ میاشت کې د اړیکو د لاسره ټینګولو لپاره موافقه وکړه. ټاکل شوې وه چې په 2 میاشتو کې د ایران او د عربستان د بهرنیو چارو وزیران کتنه وکړي او د اړیکو احیا کول ترسره شي. د ایران او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیرانو حسین امیر عبداللهیان او د فیصل بن فرحان پرونه کتنه د پیکینګ له موافقه و میشته وروسته وشوه. په 13 مارچ میاشت کې د ایران او د سعودي عربستان خارجه وزیرانو درې ځله له یو بل سره ټلیفوني خبرې کړې وې. دغه چلندونه د دې خودنه کوي چې هم د ایران اسلامي جمهوریت او هم سعودي عربستان د اسلامي دنیا او د لویدیځي آسیا سیمې د دوه مهمو او اصلي قدرتونو په توګه په دوه اړخیزو اړیکو کې د تاوتریخوالي د ختمولو او د اړیکو د رهیا او پراخولو لپاره جدي اراده لري. په همدې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنانی چپی د سعودي عربستان او د ایران د بهرنیو چارو د وزیرانو فیصل بن فرحان او د حسین امیر عبداللهیان له پرون ورځې کتنې وروسته وویل د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ رسمي اړیکې له پرون څخه فعال شوې. بله موضوع دا چې د ایران او د عربستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د خبرتر چورلیزونو وښودله چې د دواړو هیوادونو ګروهنه یوازې د سیاسي اړیکو د احیا لپاره نه ده، بلکې دواړه هیوادونه په کلتوري اقتصادي برخو د غراس په سیمه ییزو چارو کې د ملګرتیا پراخولو ته توجه کوي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په چین کې د عربستان له بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سره له پرون ورځې کتنې وروسته په ټویټر پیغام کې ولیکل، د تهران او دریاز د ډیپلوماټیکو اړیکو په رسمي ډول پیلیدل، د حج عمره له سره پیلیدل، اقتصادي او تجارتي ملګرتیا، د دواړو هیوادونو د سفارتونو او د کنسولګریو بیرته پرانستل او د سیمې پراختیا، پایدار امنیت او ثبات باندې ټینګار د ګډې کاري اجنډا او د موافقې وړ موضوعګانې دي. بل مهم ټکی دا چې د حسین امیر عبداللهیان او د فیصل بن فرحان پرونی کتنه او د ایران د اسلامي جمهوریت او د سعودي عربستان د اړیکو احیا کېدل د لویدیځ سیاسي می د امنیت او دغه راز د هیوادونو د ګټو په حق له د تهران او د ریاض په چارواکو کې د ګډ اخیستونو او د یو درک لا بڼه خپلې دا څخه سرچینه اخلي. په حقیقت کې ایران او عربستان د غړ درک ته رسیدلې دي. دوه اړخیزه ګټې به د اړیکو د غوڅېدا د دښمنۍ د زیاتېدا په سیوري کې تامین نه شي، بلکې د ملګرتیا او د زیاتېدا او د اړیکو د پراختیا په سیوري کې به لاسته راشي. تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه و منې عزیزانو، سم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د جمعې مبارک ورځ د 1402 هجری لمریز کال د وری د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې له 14 او د 2023 میلادي کال د اپریل د میاشتې له 8 نیټې سره برابر ده. و سوا ولس کاله پخوا د و سوا و وشتم هجری قمری کال د روژه د مبارک میاشت په 14 نیټه د دمشق مشهور ادیب محدث او فقیه ابن زملکانی وفات شو. هغه له عالمانو او پوهانو د علم زده کړې ته مخه وکړه او د دینی علومو او د حدیثونو زده کولو ته یې ملا وتړله. هغه 40 کلن و چې د فتوا صادرولو اجازه یې ترلاسه کړه او د قضاوت په څیر د دندو په څنګ کې یې ښوونې او روزنې ته هم دوام ورکړ او د دمشق په ډیرو مدرسو کې تدریس وکړ. د ابن زملکانی له آثارو څخه کولی شو البرهان الکاشف عن اعجاز القرآن کتاب ته اشاره وکړو. پنځه سوه نهه نوي کاله پخوا د 1445 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې په 14 نیټه لوی مسلمان تاریخ لیکونکی او عالم تقی الدین ابوالعباس مقریزی وفات شو. هغه په قاهره کې وزیږید او د خپلې پوهې د بشپړولو لپاره یې د اسلامي نړۍ ډیرو سیمو ته سفرونه وکړل او په بیلابیلو دینی علومو کې یې مهارت ترلاسه کړ. هغه څه موده په قاهره کې د قضاوت په دنده بوخت و. مقریزی له تاریخ سره ډیره مینه درلوده او په دې برخه کې ګڼ شمیر تعریفات لري چې پکې کولای شو د مصر د تاریخ په برخه کې السلوک المعرفة الملوک کتاب ته اشاره وکړو. درې سوه دوه کاله پخوا د 1421 میلادي کال د اپریل په 8 نیټه د روسیې امپراتور لوی پیټرز د سویډن پر هیواد حمله پیل کړه. روسیه او سویډن د پولینډ او ډانمارک په ملتیا له 1420 میلادي کال څخه په شمالي جنگونو کې ښکیل وو. په سویډن باندې د روسیه د پوز د تیری په وخت دغه هیواد د جنگ له نورو خواوو سره سوله کړې وه او غوښتل یې چې له روسیه سره هم سوله وکړي، خو لوی پیټر چې د هیواد د پراختیا په لټه کې وو په خپل تیار او سنبال لښکر سره د سویډن پوز ته ماتې ورکړه او د نوشټاډ د سولې تړون یې په دغه هیواد وتاپه. د دغه تړون له مخې د سویډن د خاورې ځینې برخې او همداراز فنلینډ چې د سویډن تر نیواک لاندې و روسیې ته وسپارل شو. په دې ډول د سویډن قدرت ډیر کم شو او په مقابل کې روسیه په یو ستر اروپایي قدرت بدله شوه. پګویا کاله مخکې د نړیوال روغتیا سازمان د روغتیا لومړنی نړیواله ټولنه جوړه کړه او د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د روغتیا د نړیوال کانفرنس لومړنی اساس لیک برابر کړی شو. ټولنې همداراز فیصله وکړه چې له 1950 میلادي کال وروسته به هر کال د اپریل په 8 نیټه د روغتیا د نړیوال ورځې په توګه نومولی او ټاکلی شي. له دغه کال وروسته هر کال دغه ورځ په بیلابیلو هیوادونو کې د روغتیا د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. او لننه نه 50 کال مخکې د 1338 هجری قمری کال د وری د میاشتې په 13 نیټه د ایران د مسلمانو خلکو لریال لاریونو او مبارزو وروسته د ایران د اسلامي انقلاب ستر ارواخات مشر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه آزاد شو. هغه د 1338 هجری لمریز کال د خبرګولی د میاشتې د 15 نیټه د نیم شپې په وخت د شاه رژیم پر خلاف له اشفاقونکې ویناو وروسته د رژیم د امنیتي مامورانو په لاس ونیول او زندان ته منتقل کړای شو. د امام خمینی رحمت الله علیه لنیول وروسته په ټول ایران کې د هغه د ازادۍ لپاره پراخې مظاهرې وشوې. د خلکو سخت غبرګون د دې سبب شو چې شاه رژیم امام له بند څخه په تهران کې یو کور ته منتقل کړي او تر څارنې لاندې وساتي، خو د خلکو او عالمانو د لاریونونو دوام بالاخره شاه رژیم دې ته مجبور کړ چې د امام خمینی ازادۍ ته غاړه کېږدي. د خپل ستر رهبر له ازادۍ څخه د خلکو له خبرېدو وروسته په ټول ایران کې د جشن او خوشحالۍ مراسم برابر شول.
روژه
د خدای میلمستیا.
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر الله.
ډیر قدرمن اوریدونکو، که په دې موده کې د عبادت له خونده بې برخې پاتې شوي یو، نو شاید وجه یې دا وي چې د کوم انسان حق مو په غاړه دی. د اسلام په مبین دین کې د نورو د حقوقو خیال ساتل ډیر مهم دی، حتی د خدای تعالی د حقوقو له خیال ساتنې هم ډیر اهمیت لري. عزتمنو اوریدونکو، د روژې د مبارکې میاشتې په لړ کې د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ له 14 برخې سره مو په خدمت کې یو. هیله ده چې تر دې دمه مو روژې ښې تېرې شوې وي. نو دا نننۍ وینا درته زه فاطمی او زما محترم همکار
زیب شاهین
در اورو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
د رمضان میاش له نیمه وخت له دو اونیو ډیر اوشل چې د خدای پاک د رضا او د هغه د احکامو د اجرا کولو لپاره سو ساعتونه له خوراک څخه خلاص واخلو. روژه په خلا قرآن لولو او محرماتو او ګناهونه مو پریخی دي، خو آیا د عبادت خوند مو هم سکلی دی؟ که په دې موده کې د عبادت له خونده بې برخې پاتې شوي یو، نو ښایي وجه دا وي چې کوم حق الناس مو په غاړه دی. په اسلام کې د نورو انسانانو د حقوقو خیال ساتل ډیر اهمیت لري، او حتی د خدای تعالی د حقوقو له پوره کولو هم ډیر مهم دي. په اصولي توګه د هر مؤمن په غاړه دي حقونه دي چې ورڅخه په حق له پوښتنه کیږي. یو د نفس حق دی، یو د الله تعالی حق دی، او بل حق الناس یعنی د نورو خلکو حق دی. حق النفس دا دی چې انسان په ځان باندې ظلم ونه کړي، خپل عمر ضایع نه کړي، او له هغو وړتیاو چې خدای تعالی ورکړي دي په سمه توګه ترې کار واخلي. که څوک دا حق ضایع کړي او بیا یې خپلې تېروتنې ته پام شي، نو توبه وکړي، نو جبیره کولو او تلافي کولو ته هیڅ ضرورت نشته، او یوازې توبه ایستلې د ګناهونو د بخل کېدو سبب کیږي.
کلونو اوریدونکو، لمونځ، روژه او د نورو واجباتو ترسره کول هغه حق دی چې خدای تعالی زموږ په غاړه لري او باید چې ادا یې کړو. د اسلام حکم دا دی چې که یو کس د خدای تعالی کوم حق ضایع کړي، نو له توبې او راستنېدو وروسته دې هغه جبیره کړي او ضایع کړي او اعمال پر ځای او ادا کړي. خو په روایتونو کې ډیر راغلی دی چې که له توبې وروسته یو کس د جبیره کولو فرصت ونه مومي، نو خدای تعالی له خپل حق تیریږي او له هغه کس نه به پوښتنه ونه کړي. خو حق الناس هغه دی چې نور خلک یې زموږ په غاړه لري او موږ یې باید پوره کړو. له مالي حقوقو واخلې، د نورو د کرامت او عزت او آبرو ساتنې پورې، ټول هغه حقونه دي چې باید خیال یې وساتلی شي. که دغه حقوق په خوښه یا ناخوښه توګه ضایع شي، نو له جبیره کولو پرته یې بله لاره نشته. د دې ګناه د معاف کېدو لپاره د خدای په درګاه کې د پښیمانۍ څرګندونه او توبه پوره نه ده، او خدای تعالی دغه ډول ګناه نه بخښي مګر دا چې له هغه مخکې د حق خاوند اور بخښلی وي.
خدای تعالی تل د خپل بندگانو حق په خپل حق باندې مقدم ګرځولې دي. مثلا کله چې موږ کوو او ل خپل خدای سره په خبرو او راز و نیاز لګیایو، نو که یو کس راننوځي او سلام وکړي، نو خدای تعالی فرمایي له ما سره دې تعلق غوس کړه او زما د بنده د سلام جواب ورکړه. که په مانځه ولاړ وي او یو خپل پورې درنه وغوښته، نو موز دې مات کړه، اول زما د بنده پور ور واپس کړه. موږ نشو کولی چې الهی حق ته ورسیږو او هغه ادا کړو، مگر دا چې له هغه مخکې مو د خدای د بندگانو حق ادا کړی وي. تقریبا 1400 کال مخکې امام سجاد علیه السلام د خپل حقوقو پر رساله کې د هر سیز او هر کس لپاره یو حق بیان کړی دی چې مومنین یې باید پوره کړي. د دغه حقوقو له خیال ساتلو نه بغیر د خدای تعالی د بندګۍ اوج ته نشو رسیدلی، او دا یعنی د عبادت له خوند بې برخې کېدل دي. د دینی مشرانو سپارښتنه دا ده چې د رمضان یا روژې د مبارکې میاشتې، یعنی د بندګانو او عبادت د میاشتې له شروع کېدو مخکې، که مو د یو انسان حق په غاړه وي، هغه ادا کړئ او بخنه تی اغواړی، ځکه چې که داسی اونکړی، نو د حق د عبادت او بندګۍ فرصت به هم ترلاسه نکړی. که یو کس زمونږ په غاړه کوم دین ولري، نو د رمضان د میاشتې له فیضونو برکتونو چې هر څه ترلاسه کړو، هغه به زمونږ په نامه اعمال کې نه، بلکې د هغه کس د عملونو په نامه کې ثبت او ضبط شي. نو لا هم فرصت شته چې د رمضان له ختمېدو مخکې حق الناس ورکړو او د روژې د میاشتې برکتونه په خپل نامه اعمال کې ثبت کړو.
شک نشته چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه ګران اهل بیت علیهم السلام د انسانیت لپاره تر ټولو غوره او لوړ سرمشقون دي. د هغوی له خلق خوی ځان خبرول او د ژوند په رودې او سلوک یې غور کول ټولو ته یو لوړ او هدف لرونکی ژوند انځوروي. په تیره بیا په رمضان کې د هغوی د طریقې او لارې پیروي موږ ته د لوړ او غوره ژوند ته د رسېدو لاره راښایي. د حضرت امام حسین علیه السلام سیرت او روده له خدای تعالی سره د مینې په چورلیز ولاړه وه. د هغه حضرت قدرمن وجود له خدای تعالی سره د مینې ځلاوه، او د دغه محبت په سیوري کې له نورو سره مینه کوله، او کوشش یې دا و چې الهي جذبه او مینه په هغوی کې هم رامنځته شي. نقل شوي دي چې دوی حتی په هغه وخت کې روژه پرې واجب نه وه، روژه به یې نیوله. په یو حدیث شریف کې راغلی دی چې یو کس امام حسین علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې خدای تعالی روژې ولې واجب کړې ده. وی فرمایل لیجد الغنیو مس الجوع فيعود بالفضل على المساكين لپاره د دې چې شتمن خلک د لوږې خوند وڅکي او لخبر ډیر مال حال څخه د بې وزلو سره مرسته وکړي.
خدای تعالی ته د نزدیکی دو او له خلکو سره د مینې په لار کې امام حسین علیه السلام عفو او بخنه خپل طریقه ګرځولې و. نقل شوی دی چې د احسان په نامه د شام یو اوسیدونکو مدینه ښار ته راغی او په بازار کې یو داسې کس ولید چې لنور بدل وو. پښتنه وکړه چې دا سړی څوک دی؟ ورته ویل شول چې دا د علي زوی حسین علیه السلام دی. احسان چې د امویانو منفی تبلیغاتو او پروپیګنډو پی اثر کړی وو ور نږدې شو او په قهر سره امام حسین علیه السلام ته بدرد شروع کړل او خزرې پی سپک کړو. دغه وخت امام حسین علیه السلام یې لدې چې د خفګان څرګندونه وکړي یا په قهر شي هغه ته له مهربانۍ نه په ډک نظر وکتل او پس لدې چې د عفو او له غلطې د تېرېدو په حق لای سو آیاتونه تلاوت کړل هغه ته وفرمایل، اے سړیا، ستا هر ډول خدمت او مرستې ته تیار یم. بیا یې ترې پوښتنه وکړه چې آیا د شام اوسیدونکي اسلام جواب ورکړه. هو، امام وفرمایل، زه ستا د دا ډول سلوک په وجه او جرړې خبر یم، خو اوس ته په ښار کې ناآشنا یې، که کوم ضرورت لرې نو مرسته دې کوم او په کور کې دې میلمه کولی شم. هغه شامي کس چې هیڅکله له داسې تېرېدنې سره د مخامخېدو ګمان نه کوو ډیر بدل شو. دا شان چې خپل په دې حق لوایي، په هغه وخت کې مې ارزو کوله چې ځمکه اوچوي او زه پکې ورننوتې وې، خو داسې بېخرته ګستاخي مې نه وې کړې. تر هغه وخته مې د امام حسین علیه السلام او د هغه د پلار په حق لا په زړه کې سخته کینه لرله، خو د ام حسین بن علی علیه السلام له مینې او مهربانۍ ډک سلوک زه شرمنده او خیزل کړم. اوس راته له امام حسین علیه السلام او د هغه له پلار نه ګران او محبوب بل څوک نشته.
ګرانو مینوالو، د تیر پروګرام د احکامو په برخه کې مو د خوراک او څښاک په اکله مختلف ټکي پای ته ورسول. د دې پروګرام د احکامو په برخه کې ځینې نورو هغو مواردو ته پاملرنه کوو چې د روژې د باطلېدو سبب کیږي. د اسلام په مقدس شریعت کې دروغ ویل د روژې د ماتېدو سبب کیږي. یو ډیر مهم مورد چې په فقهي کتابونو کې د روژې د باطلوونکي په توګه مطرح کیږي، په خدای او پیغمبرانو او معصومینو علیهم السلام پورې دروغ تړل دي. حتی که روژه تی کس بیا وروسته توبه وکړي او ووایي چې دروغ یې ویلی دي، همداشان که روژه تی دغه دروغ پر ځای د دې چې په خوله ووایي ولیکن بیا هم روژه باطله ده. نو له هغه روایتونو نقل شوی چې په ډیرو کتابونو کې راغلی دي او انسان یې په دروغوالي یقین نه لري پروا نه کوي، که څه هم مستحب احتیاط دا دی چې دغه روایتونو د کتاب په حوالی او اصلي متن ته په رجوع سره یې نقل کړي. پر دې سربیره که روژه تی کس د حدیثو په راویانو او مجتهدانو پورې کومه دروغ خبره وتړي، نو که څه هم دغه کار یې حرام دی خو روژه یې نه ماتیږي. د روژې یو بل باطلوونکی ټول سر په اوبو کې ډوبول دي، که روژتی قصدن خپل پور سر په اوبو کې ډوب کړي، نو د واجب احتیاط له مخې روژه باطله ده. حتی که د سر د ډوبولو په وخت نور بدن هم له اوبو بهر هم وي، خو که نیم سر ډوب کړي او بیا یې راوباسي او بیا پاتې نیم سر ډوب کړي، نو روژه یې نه ماتیږي. همداشان د بمبی یا د حمام د فوارې لاندې سر وینځل هم پروا نه کوي. که روژتي کس په شک شي چې ټول سر یې په اوبو کې ډوب شوی او که نه، نو روژه یې صحیح ده. په عین حال کې که روژهدار بې اختیاره په اوبو کې لویږي او ټول سر یې ډوب شي، بیا یې هم روژه نه ماتیږي، خو په کار دی چې سمدستي سر له اوبو راوباسي. همداشان که هیرې وي چې روژه یې ده او سر په اوبو کې ډوب کړي، نو بیا یې هم روژه نه باطلیږي، خو هر کله چې رایاد شول باید فوراً یې له اوبو را بهر کړي.
گرانو محترمو دوستانو، د دې پروگرام وخت په همدې ځای ختمیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود، او تاسو قدرمنو او ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د قرآن د پلوشو له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو، په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خپرونې خوښې شوي وي. عزیزانو، په تیره برخه کې د قرآن کریم د صف سورې شپږم آیت ته رسیدلی وو. په نننی پروګرام کې غواړو د دغه مبارکې سورې له اووم تر څوارلسم آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د دغه مبارکې سورې له اووم تر نهم آیتونو تلاوت، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
او تر هغه چا لوی ظالم څوک دی چې په الله پورې لزانه دروغ تړي، حال دا چې هغه اسلام ته بللی شي او الله ظالم قوم ته هدایت نه کوي. دوی غواړي چې په خپلو خلو سره د الله رڼا مړه کړي، او الله د خپلې رڼا پوره کوونکی دی، که څه هم کافران دا کار بد ګڼي. دغه یعنی الله جل جلاله هغه ذات دی چې خپل رسول په هدایت او حق دین سره لیږلی دی، د دې لپاره چې دغه یعنی الله جل جلاله دغه یعنی حق دین ته په نورو ټولو دینونو باندې غلبه ورکړي، که څه هم مشرکان دا کار بد گنی.
کلونو اوریدون کو پا تیره برخه کې لزان و روسته دا یو بل پیغمبر دا راتلولو او دا حضرت عیسی علیه السلام زیر تا اشاره وشوا. دا آیتونه فرمایی زین اهل کتابو چې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم لخوا اسلام ته وبلل شو په خدای پورې دروغ تړل او ویل به یې خدای تعالی ته په پیغمبرۍ نه یې رالیږلی، هغوی په دغه کار سره ځانونه له الهي هدایته محرومول او په ځان یې ظلم کاوه. هغوی گمان کاوه چې د خدای نور هم د شمع د رڼا په شان دی چې په خپلو خلو او پوه کولو سره یې مړ کولی شي. په داسې حال کې چې پاک خدای اراده کړی چې د پیغمبر او د خپل پیغمبر په وسیله د هدایت نور د لمر د رڼا په شان په ټوله نړۍ وځلوي او اسلام په ټولو مکتبونو او دینونو غالب کړي او روښانه ده چې هیڅوک د دغه الهي ارادې مخه نشي نیولی. تاریخ ښیي چې په تیرو 1400 کلونو کې له هغو ټولو خنډونو سره سره چې دښمنانو پیدا کړي اسلام مخ پر وده روان و او په ختیځ او لویدیځ کې د مسلمانانو شمیر په زیاتېدو دی.
قدرمنو اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی په انسانیت تر ټولو لوی ظلم د خلکو غوږونو ته د خدای د کلام د رسیدلو او په بشري ټولنه کې د الهي پیغمبرانو د تعلیماتو د پلي کېدو مخه نیول دي. دویم، د قرآن په تعبیر دین نور او رڼا ده، یعنی د پیژندلو، لاره موندلو او د ودې او حرکت سبب دی. دریم، د دین دښمنانو همیشه د الهي هدایت د څراغ د مړه کولو هڅه کړې ده او خپل هدف ته د رسیدلو لپاره یې هرې وسیلې ته لاس اچولی دی. څلورم، په ټولو مکتبونو کې یوازې د اسلام دین تلپاتې دی او په نورو دینونو یې غلبه د حقانیت په وجه ده. پنځم، بېله شکه پر باطل د حق کامیابی د خدای په ارادې او غوښتنې سره ده او دا اراده د کافرانو او مشرکانو په غوښتنې او ارادې بریالی کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د صف سورې لسم تر دیارلسم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ، هلته چې الله تعالی فرمایي
يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين.
ای حقا کسانو چی ایمان ایرا وڑی دی، آیا ز تاسو تا داس تجارت یعنی سوداگری وخیم چی تاسو تا با لدیر در دون کی عذاب نه نجات در کوی؟ تاسو په الله او د هغه په رسول ایمان لرئ او د الله په لاره کې په خپلو مالونو او خپلو ځانونو سره جهاد کوئ. دا تاسو لپاره ډیر غوره دی که تاسو پوهیږئ. هغه به تاسو ته ستاسو ګناهونه وبخي او تاسو به داسې جنتونو ته داخل کړي چې ترې لاندې ویالې بهیږي او د تل اوسیدنې په جنتونو کې په ډیرو پاکیزه استوګنو کې به مو داخل کړي. دغه ډیره لویه کامیابی ده. او بل نعمت چې تاسو یې خوښوئ د الله له جانبه مرسته او نږدې بری دی، او ته مؤمنانو ته زیری ورکړه.
ګرانو اوریدونکو، په تیرو آیتونو کې د اسلام پر خلاف د دښمنانو د سازشونو خبره وشوه. دا آیتونه مؤمنان د دښمنانو په وړاندې د خپلې دینی دندې د ترسره کولو ته هڅوي او فرمایي. تاسو چې د ایمان ادعا کوئ او ځانونه د خدای د رسول پیروکار ګڼئ، د خدای د دین د بقا لپاره جهاد وکړئ، او په دې لاره کې د مال او ځان له ورکولو ډډه مه کوئ. پوه شئ هغه څه چې په دې لاره کې یې ورکوئ خدای پیژندونکی دی، او البته په ډیر لوړ قیمت یې اخلي. که دښمن د اسلام او مسلمانانو د تباهۍ لپاره له هر ډول وسیلې او امکاناتو استفاده کوي، تاسو هم له هغوی سره د مقابلې لپاره له خپلو ټولو امکاناتو استفاده وکړئ، او پوه شئ چې ستاسو دنیا او آخرت په کوشش او هڅې پورې تړلی دی. که تاسو په خپله دنده عمل وکړئ، په دنیا کې به د خدای په مرسته کامیابه شئ، او په آخرت کې به هم د خدای په رحمت او مغفرت کې شامل شئ. له دوژخ به وژغورل شئ، او په تلپاتې او له نعمتونو ډک جنت ته به ځای درکړی شي.
قدرمنو اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، تجارت یوازې په دې چارو کې او په دنیا پورې محدود نه دی. له خدای سره معامله او د هغه له رسوله پیروي یوه ګټوره تجارت ده چې په دنیا کې انسان ته ګټه رسوي، او هم په آخرت کې له نعمتونو او اسانیو ډک ژوند د هغه لپاره تضمینوي. دویم، مؤمن انسان د خپل دین پر حفاظت سربیره باید د دښمنانو د توطئو پر وړاندې د خدای د دین له خپل سره او ماله تیرېدو ته تیار وي. دریم، د خدای په لاره کې جنګي علي له دو نیکیو سره یوې ته رسیږي، یا شهیدانیږي او تلپاتې جنت ته رسیږي، چې دا ډیره لویه کامیابي ده، او یا د خدای په مرسته پر دښمن غلبه مومي، چې دا هم یو مهم او ارزښتمن توفیق دی. څلورم، د ایماندار انسان په نزد د دین ساتنه د مال او ځان تر ساتنې زیاته مهمه ده، نو ځکه تیار وي چې هغه د خدای په لاره کې ورکړي.
عزیزانو، اوس هم د صف د مبارکې سورې د 14 آیت تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې مهربان خدای داسې فرمایي:
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
أي حقو كسانو چي إيماني راوڑي دي، تاسو دا الله مدد كون كشي، لکه چې د مریم زوی عیسی حواریونو یعنی خپلو ملګرو ته ویلی و، د الله په لاره کې زما مدد کوونکی څوک دی؟ حواریانو وویل: موږ د الله د دین مدد کوونکی یو. نو په بنی اسرائیلو کې یوې ډلې ایمان راوړو او بله ډله کافره شوه، نو موږ هغو کسانو ته د خپل دښمن په خلاف قوت ورکړو چې ایمان یې راوړی و، نو دوی غالب شول.
عزیزانو، د تیرو آیتونو په دوام کې چې مؤمنان د خدای په لاره کې جهاد ته بلل، دا آیت فرمایي: په خپل ټول عمر او په هر حال کې د خدای تعالی مرستندویه اوسئ، څرګنده ده چې خدای زموږ انسانانو ته مرسته ته اړتیا نه لري، او د دغه تعبیر مطلب د خدای د دین او د هغه د پیغمبرانو او الهی ولیانو مرسته ده. د خدای د دین مرسته دوه اړخ لري، یو له مختلفو تبلیغي او رسندوی وسلو په استفاده سره په نړۍ کې د اسلام د پراختیا لپاره هڅه، او بل د اسلام د دښمنانو د توطئو او پروګرامونو پیژندل او له هغوی سره جدي او سمه مقابله. آیت په دوام کې د خدای د دین د مرستې یوې بیلګې ته اشاره کوي او فرمایي: حضرت عیسی علیه السلام هم له خپلو حواریونو او ملګرو چې د هغه د دولس تنه شاګردان او د دین مبلغان او مرسته وغوښته، او هغوی خپل چمتووالی اعلان کړ. البته وروسته بیا ځینو د هغه حضرت له مرستې لاس واخیسته او د حضرت عیسی علیه السلام دښمنان شول، خو خدای تعالی مؤمنان پر دښمنانو لاس بری او کامیاب کړل.
قدرمنو اوریدونکو، له دغه آیته زده کوو چې لومړی د ایمان لرل او ساتل یې کافی نه دي، بلکې باید په نړۍ کې د خدای د دین د پراختیا لپاره هڅه وکړو. دویم، که د خدای د دین مرسته وکړو، خدای هم زموږ مرسته کوي او پر دښمنانو مو لاس بری کوي.
ګلونو اوریدونکو، د پروګرام وخت د ختمېدو ته په پام سره تاسو د قرآن د پلوشو تر بلې برخې په لوی او مهربان خدای سپارو، او تاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او خیچاری.